درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن ته تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی هم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول بللی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو همغږې کوونکی فریدون سینیرلی اوغلو دغه څرګندونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړی دی. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت نن یو خبر پانه کې ویلي چې سینیرلی اوغلو او ملپلاوی ویلي چې یونما ته نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي. فریدون سینیرلی اوغلو چې یو وطلی ترک دیپلومات دی له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخت دی او ټاکل شوی خپل راپور د راتلونکي نومبر میاشتې په 18مه نیټه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په افغانستان کې د یونما د بشري حقونو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 میلادي کال په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوي او د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې دا حقونه خوندي کړي. په راپور کې د ښځو د کار د بندیز برخه په سر کې راخیستل شوی او ویل شوي چې په جولای کې د طالبانو امنیتي پرسنل پر یو شمیر هغو سنگارتونونو چاپه وهلی چې په پټه فعالیت کاوه. پر راپور کې د ښځو د آزاد تګ راتګ په برخه کې هغه بندیز ته اشاره شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اګست په شپږویشتم په بامیان کې اعلان کړ او بندي امیر پارک ته د ښځو تګ منع کړ. پر راپور کې د نجونو د تعلیم دوام د بلې سرغړونې په توګه یاد شوی او د غرض راغلی چې په همدې درې میاشتو کې په عام محضر کې د درو وهلو پرېکړې هم عملي شوي دي. پر راپور کې د ملکی مرجوب لپاره وضعیت شبلل شوی او ویل شوی چې د نورو کلونو پرتله سشکال د اخترونو او عاشورا مراسم هم له کومې لوی امنیتي پیشې پرته ترسره شو. یونما له بندیانو او توقیف شویو سره د ناوړه چلند او شکنجې د بشري او رسنیزو فعالانو نیول کېدو او یو شمېر نورو مسلو ته هم اشاره کړې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو د راپور په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې له یو بل سره مخامخ دي. تر دې دمه پاکستان چې پچې ګټلې ده او بیټینګ کوي په درې څلبېشت اوورونو کې 214 منډې کړې دي او 15 لوبغاړي له لاسه وتلې دي. د افغان بالرانو په منځ کې نور احمد درې پاکستانی لوبغاړي سوځولې دي. د دې مسابقې حال په همدې خبرونه کې درکو. د پاکستان پر اولپډي شهر کې وی محکمې په خوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لمخې دغه په خوانی چارواکو ته د دوسیه د حق سند لمخې جوړ شوی چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر ته لاسه شوی دی. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړو پر ځان لګول شوی تورونه بیا اساسه بللی دي. عمران خان ادعا کوي چې دغه سند د دې ثبوت دی چې د تیر کال د پاکستان د پوځ او متحده ایالاتونو لخوا له واکه لري کړی شو. خان د تیر کال په اپریل میاشت کې د پارلمان لخوا سلب صلاحیت شو او وروسته یوې محکمې د دولتي ډالیو د پلور په تور په درې کاله حبس محکوم کړ. نوموړی د اګست له میاشتې راهیسې د اختلاس په جرم د درې کلن حبس موده بشپړوي. او د اسرائیل جنگیالو ته کنن سهار وختي یو ځل بیا پر غزې بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې اسرائیل هغه سیمې هم بمباري کړي چې ملکي فلسطینیانو د جګړې له ویرې پکې پناه اخیستې ده. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. یونما په یو نوی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو یادونه کړې. په ترافیکی پیښو کې مرجوب لري زیاتې شوې دي.
عامل د ټکر دا و چې سړک تنګ او غټ موټران هم په دالار دي، کوچني موټران هم دي.
د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ به سرپرستنجونو ته آنلاین شوانځي جوړ کړی دی. د هلمند اوسیدونکو شکایت لري چې په ولایت کې ښځینه ډاکټرانې کمی دي.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټرانی نسته.
په هرات کې له زلزلو وروسته کار کم شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو نوي راپور کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د دوام خبر ورکوي. په دې راپور کې د طالبانو لخوا پر سنگارتونونو او د هغوی پر ملکیانو او د هغوی پر مالکانو د بریدونو د شزو اونجونو د ورتګ بندیز په عام محضر کې د جسمي مجازات او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د نورو سرغړونو مواردو ته اشاره شوه ده. حسیب الله تعالی شر سره د نور جزئیات د راپور لداورو.
سلامونه. په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د بشري حقوقو څنګه په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو قضیه څېړلې او په راپور کې وړاندې کړې دي. په دې راپور کې ځینې موضوعات لکه د عدالت پلي کول، هغه پالیسۍ چې له بشري حقوقو د خلکو به برخې کول یادېږي، او د ژوند ازادي او شخصي امنیت له حق څخه سرغړونه ده شامل دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر شو د طالبان له حکومت غوښتل شوی چې د دغه حقوقو ساتنه وکړي. په راپور کې د خزو د سنگارتونونو د بندیز موضوع مطرح شوی او دا شوی چې طالبانو له دغه بندیز سرغړونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د راپور لمخې د جولای په 19مه د شاوخوا 15 سنگارکونکو میرمنو یو ډله په کابل کې پر دوی د بندیز پر ضد د سولیز لاریون لپاره راغونډ شوی وي، خو د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د اوبو په شیندلو او هوایی ډزو سره تیتو پرک شول او څلور خزینه اعتراض کوونکي ونیول شوي چې وروسته بیا په هماغه ورځ خوشی شوي. دغه ورځ راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو استخباراتو په یو ولایت کې د خزو پر یو سنگارتون برید کړی. د سنگارتون څښتن او ورور یې له فزیکي پلوه ځورولی دي. د یونما د بشري حقوقو څانګې په خپل راپور کې دا هم په ډاګه کړی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا بند امیر ته د خزو پر تګ راتګ بندیز لګولی او طالبانو پخوا هم تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته خزي له ورتک منع کړی وي. د راپور له مخې د سپتمبر په لومړیو کې په خوست او زابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو په لاوډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې خزي دې له حجاب پرته محلي بازارونو او دوکانونو ته نه ځي. یونما د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام دیوې بلې سرغړونې په توګه یاد کړی او ویلې دي چې د اګست په 23مه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې طالب ځواکونو د محرم د نشتون له امله د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته د ویډلې ځینې محصلینو د تک مخه هم نیولې ده، خو وروسته بیا له دغه نجونو څخه یوازې 55 دوبۍ ته رسېدلې دي. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې دریو میاشتو کې په عام محضر کې د خلکو د وهلو پرېکړه هم عملي شوې ده. له دې جملې څخه په سرپل کې 2 او 12 نارینه او په زابل کې 1 او 8 نارینه یاد شوي دي چې په درو وهل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي انزبی الله مجاهد په دغه راپور کې د یادو اداو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې هم ځینې ادا قضیه تایید کړي او هغه یې د اسلامي شریعت پلي کول بللي او ځینې نورې ورته قضیه رد کړي دي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د بشري حقونو د خرابېدو په اړه اندېښمن دي او ادا کوي چې د طالبان لخوا تر ګواښ لاندې او څارېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت ویلي دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر زر زیات کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویندوی عبدالمتین قانې پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې موده کې د هیواد په شارونو او لویو لارو کې له 2000 زیات ترافیکي پیښې شوي دي. نوموړي کڅ هم د ترافیکي پیښو دلیل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز غلول او بې احتیاطي و بلل، خو د دې ډول پیښو قربانیان او موټر چلوونکي بیا وایي د ترافیکي پیښو نور عمده علتونه د ځینو سړکونو خرابوالی او نریوالی یا کم عرض دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
لامل د ټکر دا و چې سړک تنګ او غټ موټران هم په دا لار ځي، کوچني موټران هم ځي.
دا د جواد غږ دی چې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شو او اوس یې هم درملنه روانه ده.
جلال آباد خواسه روان کابل ته سرخان پر منطقه باندې او بل موټر دا اوس د کابل سره روان دی. سره رامنځته شو له ټکر مو سره اوس درې نفره موږ په موټر کې وو، درې سره ژوبلې وژي او دا منطقې
د کابل ښار اوسیدونکي زرافشان وایي چې څه موده وړاندې مور د کابل ښار په شهید آهنګرا څلور لارې کې موټر ووهله او لاسونه یې مات شول.
له بده مرغه مور مې د شهدای آهنګرا په څلور لارې کې ټپي شوه چې د وزیر اکبر خان روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې لاس عملیات شو، خو ښه نه شوه. له څه ځنډ وروسته بیا د وزیر اکبر خان روغتون ته لاړو، خو تر اوسه هم مور مې ښه شوې نه ده. لاسونه یې مات دي او بیا عملیات ته اړتیا لري.
دوی د سړکونو خرابوالی او په ځینو مواردو کې د سړکونو کمرز د ترافیکي پیښو مهم لامل بولي. تمیم چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره موټر چلوي هم د دې لویې لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو تقریبا یو نیم میاشت مخکې کابل خواته مرکت کړی و، نو په لاره کې یو ګاډ ټکر وکړو، کورولا 2000 ته ویل شو. دې وجه سړک لامل نه موږ ټکر وکړلو، خو دولت نه جدن خواهش کوو چې دا سړکونه زرتره جوړ کړي، ترمیم کړي.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته یک شنبې په ورځ وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تر زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی خبریالانو ته وویل
په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 2228 ترافیکي پیښې شوې دي چې له بده مرغه زموږ 1009 هیوادوال پکې شهیدان او 3390 تنه نور پکې ټپیان شوي دي.
نوموړي د دغو ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز ځغلول او بې احتیاطي وبلله او له هغوی وغوښتل چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي. د یادونې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو لارو کې د ډیرو ترافیکي پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له یوې خوا په دغه ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو شمیر کم دی او له بلې خوا هغه چې شته غیر مسلکي دي. دوی غوښتنه کوي چې چارواکي دي د هغو ډاکټرانو په اړه پلټنې وکړي چې مسلکي نه دي او خلکو ته سم درمل نه ورکوي. د موضوع تفصیل واورئ.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکي زبی الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټرانې نسته. ډیر کمې دي هغه چې موږ مریضان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي. وروره په دا نور منطقو کې په دا نور ولایتو کې ششه ډاکټرانې سته او زموږ ولایت سي دي ډیر خوار ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وایي غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي راډیو ته وویل شزینه ډاکټرانې له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پرې نه رسیږي. دوی وایي خپل مېرمنې څو وارې شزینه ډاکټرانو ته بیولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
زنانه ډاکټران خو نسته مستز په وطن کې د شخصي ناست چې دا چې زنانه ورولي انډواله نه په تداوی پیژنې په دوا پیژنې نه دوا سمور کوي. مرزه یا وایي دا بل شی ورکی موږ ورغلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی دی چې پیسې د ما سره 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخ 2000 2500 3000 راځي کی موږ د جی ورچانه لرو چې موږ دا دوا را واخ موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروتي بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړه کړي نه نه زدکړي دا مل ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکو هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکتران خو اول دواره داسې ډاکتران ګرسره کې زموږ په ټول افغانستان کې نشته چې هغه دی رسیدلی ډاکتران یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري. داسې ډاکتران خو اول موږ ستې په ټول افغانستان کې نشته. خو بیا هم په دې لمن کې چې دی ډیری ډاکتران دي ډیری کمزوري دي. خلکو چې دا زنانه مریضان وروستلي د ګټې پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمیدا خایښ دي چې په ډاکترانو ته ډیره پاملرنه وکړي. ډیر خلک پلشکړي دي ډیر خلک وژلي دي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت اوسیدونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیوال جام سیالیو کې مسابقه روانه ده. په چې پاکستان ګټلې او تر دې دمه په شپږ څلوېښت اوورونو کې دوه سوه څلور دېرش منډې کړې. پنځه لوبغاړي سوځېدلې دي. د پاکستان درې لوبغاړي نور احمد وسوځول چې له ډېره وخته وروسته په لومړي ځل په دغو مسابقو کې شامل کړل شوی دی. او لومړی لوبغاړی عصمت الله عمرزی وسوځو. دوهمې هم محمد نبی. د پاکستان په لوبغاړو کې چې سوځېدلې دي او شلوبه یې هم کړی دی. یو هم عبدالله شفق دی چې اته پنځوس منډې وکړې. امام الحق ولس وکړې. بابر اعظم څلور اویا منډې وکړې. محمد رضوان چې د دوی ډېر تکړه لوبغاړی دی یوازې اته منډې وکړې شوې. او سعود شکیل اته ویشت منډې کړې دي. دا هغه لوبغاړي دي چې سوځېدلې دي. خو دا شیبه د پاکستان له لوري شاداب خان لوبه کوي چې په نهه ویشت منډو یې دوه ویشت منډې کړې دي. همداراز افتخار احمد په پنځلسو توپونو شپاړس منډې کړې دي. د افغانستان د شو بالرانو لکه د راشد خان، نور احمد او محمد نبی اوورونه بشپړ شوي دي. دواړو درې سرو لس لس اوورونه لوبولي دي. اوس پر راشو یو بل موضوع ته. د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ له زده کړو بې برخې افغان نجونو ته د پوهې ونې په نوم یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی. د پوهې ونې آنلاین ښوونځی د مسؤلانو په وینا اوس مهال په افغانستان کې سل او په پاکستان کې شپېته زده کوونکي لري. له شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري د داشان آنلاین ښوونځیو د جوړېدو هرکلی کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لزده کړو د بې برخې نجونو ته د آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو د هڅو په دوام د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ د پوهې ونې په نوم یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی. په دې ښوونځي کې سل نجونې له افغانستانه او شپېته نجونې له پاکستانه د افغانستان له ښوونیز نصاب سره سم له اووم تر لسم ټولګیو پورې په آنلاین ډول زده کړې کوي. د پوهې د ونې د ښوونځي د مسؤلینو په وینا دغه ښوونځی په افغانستان کې دننه او بهر تر لسو ډېر ښوونکي لري چې ځینې یې په معاش او ځینې یې له معاش پرته تدریس کوي. د یاد آنلاین ښوونځي یوه غړي رفی سمیم د دې ښوونځي د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هدف اصلي همي بود.
اصلي موخه دا وه چې کله د یو څو کسانو ته چې موږ کولای شو زده کړې وکړو تر څو دوی زده کړې پرې نه کړي او که یوه ورځ ښوونځي پیل شي یا بل ځای لاړ شي نو دوی وخت به نه ضایع کړي. دوی به له دې ښوونځي آنلاین زده کړې وکړي چې وروسته به وکولی شي لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زه هیله لرم چې موږ ښوونځي ته وده ورکړو او زده کوونکو ته
تر دې ډیر خدمات چمتو کړو.
د پوهې ونې ښوونځي مسؤلین وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او برېښنا نشتون له امله یې ښځینه زده کوونکو ته د وړیا تدریس تر څنګ د میاشتني انټرنیټ پیسې، ټبلیټ او پاور بانکونه هم ورکړي دي. د دې آنلاین ښوونځي یوه زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
وقتی که مکتب ها برای ما بسته شد،
کلا چه خوانزی زموک پا مخا و تردل شول، زیلا درسونو سخل ریپاتی شوم، لانی کمر غدا درسونو ما ترکرل شول، او دیر گته وردی، زی خوشحالیم چه دوی ما تا یو تبلید را کر، او پا میاشت که پیسی را لیگیلی، زی خوارم چه دا درسونو دوام ولری.
ادامه داشته باشد.
په ورته وخت کې د دغه ښوونځي یوه ښوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي چې له زده کړو بې برخې نجونو ته د درس ورکولو د خدمت تر څنګ له آنلاین میتود سره آشنا شوې او توانېدلی چې د میاشتني عاید په ترلاسه کولو د خپلې کورنۍ مالي ملاتړ وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
که بتوانیم ادای محدودی را هم با ثبات نگه داریم شاید
که موږ وکولی شو یو محدود شمیر خلک لوستی و ساتو، ځکه چې نجونې د ټولنې نیمایي برخې جوړوي او د یوې نجلۍ په زده کړې سره یوه کورنۍ باسواده کیږي. نو زه به د آنلاین درسونو څخه د نجونو د باسواده کیدو برخه کې ډیره هڅه وکړم. ما له آنلاین زده کړو تجربه ترلاسه کړه. د آنلاین تدریس له میتودونو او ټیکنالوژي سره مې آشنایي پیدا کړه او اوس زه کولی شم چې خپلې کورنۍ مالي ملاتړ وکړم.
په هم از لحاظ مالیاتي توانستم فامیل خدا کمک نمای.
د طالبانو حکومت له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د دوی په مخ تړلي او له نږدې یو کال راهیسې دوی په پوهنتونونو کې له زده کړو هم منع کړي دي. د طالبانو لخوا د دغه بندیز له دوام وروسته یو شمېر افغان ځوانانو او فعالانو د زده کړو د بې برخې نجونو لپاره کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړل چې د پوهې ونې ښوونځی یو له هغو څخه دی. د دې ټولو محدودیتونو سره سره طالبان تل دا کوي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي. پر طالبانو له پراخو نیوکو او غبرګونونو سره سره بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او دغه شان د پوهنتونونو دروازې د نجونو په مخ نه دي پرانیستي او د څو محدودو دفترونو پرته یې ښځې هم په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع ده. اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي یو ځل بیا پر غزې بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې اسرائیل هغه سیمې هم بمباري کړې چې ملکي فلسطینیانو د جګړې له ویرې پکې پناه اخیستې ده. له بلې خوا نن غزې ته چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمه ده، نن د مرستو یوې بلې وړې جوپې ته د لیږلو اجازه داسې مهال ورکړل شوه چې اوسیدونکي د خوړو، اوبو او سرپناه له کموالي سره مخامخ دي. اسدالله لودین را سره دی چې نور جزئیات درکړي.
داسې ښکاري چې اسرائیل پر غزې پراخ ځمکني عملیات پیلوي او دغو عملیاتو ته د چمتووالي نښې نښانې له ورایه تر سترګو کیږي. اسوشیټډ پریس خبري اجانس لیکلي چې اسرائیل ګڼ شمیر ټانکونه او سرتیری د غزې پولې ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای کړي دي او خپلې خواته سرحدي سیمې یې تخلیه کړي دي. اجانس د اسرائیلي چارواکو په حواله وایي چې دوی هوایي بریدونه د دې لپاره ډیر کړي چې د ځمکنیو عملیاتو پر راتلونکو پړاوونو کې د خپلو عسکرو لپاره د خطر کچه راکمه کړي. له دې سره هممهاله د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو اندېښنې هم زیاتې شوې. دا اندېښنې وروسته تر هغه راولاړې شوې چې اسرائیل پر اشغال شوې لویدیځه غاړه سوریه او لبنان بریدونه وکړل او له حزب الله سره یې چې لسګونه زره توغندي لري دازې تبادله کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ خپل سرتیرو ته په وینا کې ویلي چې حزب الله پر دوی برید وکړي خپل ژوند به خطر کې واچوي او دوی به د لبنان دولت لمنځه یوسي. د حزب الله سیاسي خوځښت د لبنان د متفرق دولت یو برخه ده چې وسلواله د دولت له کنټرول بهر سیمو کې فعالیت کوي. د اسرائیل او حماس جګړه د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه پیل شو چې حماس په ناببره او غلچکی برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي و توغول او وسلواله د اسرائیل خاورې ته د ننښول. د اسرائیل خواته د سباند څوار لسو کسانو چې اکثره یې ملکیان دي د وژنې خبره شوې او لکتر لګه 222 تنه اسرائیلیان حماس لزان سره غزه ته برمته بیولیدی. د فلسطین خوا ته بیا مرګ ژوبله څو برابر زیاته ده او اسوشیټډ پریس خبری اژانس د فلسطین د روغتیایي چارواکو په حواله لیکلی چې د اسرائیلو په بریدونو کې د تر اوسه 2400 کسان په غزه کې وژل شوي. په غزه کې بشري وضعیت نازک دی او د شنبې په ورځ یوازې 60 لاریو ته اجازه ورکړل شوه چې د جګړې زیانمنو شوو سیمو ته مرستې ورسوي. اسرائیل لو پرون یک شنبه 15 نور لاریو ته هم اجازه ورکړه چې د مصر لارې غزې ته مرستې ورسوي. په دغو مرستو کې چې د امریکا په غوښتنه شوي او به خواړه او طبي وسایل شامل دي. خو مرستندویه ادارې اړتیا ډېره یادوي ځکه د غزې د 2.3 میلیون وګړو سمه نیمایي برخه له خپلو سیمو بې ځایه شوې ده.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ په نړیوال جام کې مسابقه روانه ده. پاکستان تر دې دمه 216 منډې کړي، 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او اوس ورته 2 اوورونه او 2 توپونه پاتې دي. اوس هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یور ایشیاری ویو خبرونې خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې طالبان بدلون ته اړتیا لري، خو په خبره یې هغوی د بدلون د مسیر په مخالف لوري روان دي. مقاله کې راغلي چې نړیوال د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره منتظر دي چې دغه حکومت بشري حقونو، د بیان ازادۍ او د نجونو تعلیم ته درناوی وکړي او د حکومت جوړښت پراخ بنسټ کړي. خو وړاندې لولو چې د طالبانو حکومت په ټولو دغو برخو کې شاتګونه لري. مقاله کې هر دغه برخه په تفصیل سره تشریح شوی او په سر کې د بې پرې او آزاد مطبوعاتو ارزښت ته کتنه شوی. خبرونې آزاد مطبوعات د ټولنې اړتیا بللې او ویلي دي همدا بې سانسور مطبوعات چې افغانستان اوس ورڅخه محروم دی، دولت او سیاسي مشران حساب ورکونې ته چمتو کوي. د مقالې په بل برخه کې د نجونو د تعلیم حق ته کتنه شوی او پکې راغلي نجونو ته د تعلیم حق نه ورکول په دې معنا ده چې د ملت د پرمختګ مخه نیول کیږي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې بند کړل. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دوی د نجونو تعلیم او تحصیل ته د خوندي چاپیریال په برابرولو بوخت دي. خونی وکونکي وایي که حکومت پر اختیار وغوړي دغه شرایط په څو میاشتو کې رامنځته کیدای شي. یوریشیا لیکلی که طالبان پورته برخو کې خپل ژمنې پر ځای او له نړیوالو معیارونو او تګلارو سره ځان برابر کړي، رسمیت پیژندنې ته یې لاره هواریږي. د هند اے ان آی شبکې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ سیالۍ په اړه یو مطلب خپور کړی او د افغان لوبډلې د سر روزونکي جاناتان تراټ خبرې یې راخیستې دي. تراټ ویلي په نننۍ لوبه کې باید افغان لوبغاړي ګروپي لوبه وکړي او ښه همغږي ولري، ځکه د ده په باور د لوبې بریا یوازې د ورو توپ اچونکو مسؤلیت نه دی.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورئ.
ستاسو له پیغامونو
سلام. تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته زما سلام ورسیږي. سینه بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان دغه یو کلن 15 میاشتنی 16 میاشتنی 2 کلن دا ماشومان باندې بیخي ډیر د سینه بغل او نیسی. بل خو بیا دوام نه ورکوي، دوا ډاکتران نه پیږي، ور باندې ډاکتران سم ډاکتر نسته. ده د دوای د 300 دوای د 800 ته ورسیږي دوای. بل دوا قیمت دا اما دوام کې قیمت ده، بیا دوا هم اصلي نه ده، دوا بې کیفیت ده، دوا کار نه ورکوي. انداسې خلک ډیر مشکلات تر سره دي، دغه سره ده سینه بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې، مننه.
نور زمر دا پیغام دی چې زموږ د واشیر ولسوالۍ چې د 13 کلونو کې هم دلته د مخابراتي شبکو پوښښ یا فعالیت چې و ډېر کمزور و، کار یې نه کوه د تېر نظام په وخت کې. او هغه چې و یوازې په ټولو واشیر ولسوالۍ کې یو بیسیم پایه یا ستن تر اوسه پورې شته. په هغه وختونو کې خو د سهار د شپږو د ماښام د شپږو بجو پورې فعالیت کوئ، نو بیا به ټوله شپه بنده وه. خو اوس چې څلورو ساعتو دغه یوه پایه چې ده په خلاصه بیا هم فعالیت کوي. خو تر څنګ زموږ ټوله نوره واشیر ولسوالۍ چې ده هغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضانو چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي، او تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي، خبرېږي نه، یا کله یو امبولانس ته خبر ورکوو، کله یو بل چاته. نو شریکه وګرځي، هغه سیمو ته ولاړ شي چېرته ټلیفون کار نه کوي، بېخي سړي نه پستنګي پکښې کېږي. دلته ایاتان راغلي دي، دلته پایې منظر شوی دی، تر اوسه پورې هغه بند منظور شوی دی. د دې سیمې هغه نه بند راوړه شوی دی تر اوسه پورې، او نه هم انتنونه دلته راوړه شوي دي. که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنې شوې وې چې دوه انتنونه به راوو تقریبا په تېر کال کې، نو تر اوسه پورې هم هغه کې هېڅ یو کار هم نه دی شوی. نو زموږ دا د اسلامي عمارت د مسؤلینو او بیا په خاصه توګه د لوړپور چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د واشر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې څلور بجې او دېرش